دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نه د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا د وسوالو په ضد عملیاتو خبرې، په افغانستان کې د ډلیز قبر پرموندنې، د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې، په پېښور کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د درو لویو سیاسي ګوندونو اتحاد، او د کانګرس ګډې غونډې ته د امریکایي ولسمشر د کلنۍ وینا سربیره د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیز خپرونه تاندې هیلې هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایۍ امکانات ورسره زیاتېږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د القاعده پر ضد جنگ او د یو متحد افغانستان ملاتړ به جاري وي. د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مورسي پر ضد روانه مقدمه د فروری تر 22 نیټې پورې ځنډول شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې ویلي چې د دې زیات امکانات دي چې اسلام آباد په قبیلې سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د طاقت استعمال وکړي، ځکه چې د په خبره وسلوالو سره د خبرو اترو د بیا بیا ناکامه هڅونه دا ثابته شوه چې دغو سیمو کې مذاکرات کول ګران کار دی. ښاغلي عزیز دا خبره پرون په واشنگټن کې په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ښاغلي عزیز په افغانستان کې د امن د خبرو اترو د ځنډیدلي بهیر په اړه وویل چې روان کال د موجوده افغان ولسمشر حامد کرزي د واک مودې پوره کېدو نه پس په دغه هیواد کې د امن د خبرو اترو د ځنډیدلي بهیر د بیا شروع کېدو ډېر امکانات دي. عزیز وویل چې د هغه په نظر طالبان به د موجوده ولسمشر حامد کرزي په پرتله د روان کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاب لپاره د ټاکنو په نتیجه کې نوی منتخب شوی ولسمشر سره ځنډیدلي بهیر بیا پیل کړي. بلخوا د پنجاب صوبې د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله چې د واکمنو مسلم لیگ ګوند سره یې تعلق دی، یو برتانوي ورځپاڼې ګارډین ته پرون په یو مرکه کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. خو د ده په خبره دا اوس د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ثواب دید دی چې د دغو عملیاتو د نوعیت په اړه پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن امریکا کانګرس ته په خپل کلنۍ یا سټیټ آف دی یونین وینا کې ویلي چې روان کال کې به په افغانستان کې روانه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسي، خو دغه هیواد سره به د امریکا مرستې جاري وي. په دې موقع ده زیاته کړه
we will complete our mission there by the end of this year.
د وای دروان کال تر پای به دغه هیواد کې زموږ مشن پای ته ورسی او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به اخر کار ختم شي. خود د 2014 کال لپس به موږ د یو متحد افغانستان ملاتړ یو، د یو داسې افغانستان چې د خپل مستقبل لپاره د خپل امنیت ذمہ په خپل اغستې شي. که چېرې افغانستان هغه امنیتي پریکړه لاسلیک کړي چې موږ پرې خبرې اترې کړې دي، نو د ناټو اتحادیانو سره سره به د امریکایي سرتیرو یوه لږه شمېره دغه هیواد کې پاتې شي. د دغو سرتیرو به دوه ذمہ وي، یو د افغان ځواکونو روزنه او بل د ترهګرۍ پر ضد د القاعده پاتې ریښو پر ضد کاروایانې کول. کېدای شي افغانستان سره زموږ تعلقات بدل شي، خو زموږ هغه ژمنه به نه بدلېږي چې ترهګر بیا په موږ بریدونه ونه کړي. اوباما زیاته کړه چې د القاعده شبکې مشرتابه اوس ماتې خوړلې ده. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوه اویا بندیان ډېر ژر د باګرام له زندانه خوشي کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان دغه خبره د دې سربېره وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تېر ګل په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان خطرناک مجرمان دیني خوشي کوي. د ولسمشر کرزي ویان د ملفیزي پرون ماسپښین په کابل کې خبري غونډې ته وویل له نړیوالو اصولو سره سم بهرني ځواکونه دا حق نه لري چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پریکړې ناسمې وبولي او یا شک پرې وکړي. د افغانستان د غور ولایت په یوزندان کې 25 قیدیانو خپلې خولې د جراحۍ په تارونو تړلې دي او د نه خوړلو هړتال یې کړی دی. د غبندیانو له تیرو 5 ورځو راپدې خوا د نه خوړو هړتال پیل کړی دی او وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي هړتال به جاري وي. چارواکو پرون ناوخته خبریالانو ته اجازه ورکړه چې د بندیانو حال واخلي. هړتال کوونکي وایي چې د دوی مقدمې په خپل وخت نه کتل کیږي او دوی ته د ولسمشر د بخنې او د بند د کمېدو د فرمانونو ګټه نه ده رسېدلې. خبریال سیرونکی او لیکوال محمد قسیم اخگر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. قسیم اخگر لتیر یو کال راهیسې ناروغ و او د افغانستان د حکومت او د خپلو دوستانو په مرسته هند، ترکی او پولینډ ته د درملنې لپاره استول شوی و. د مصر د لیرې کړی شوي ولسمشر محمد مورسی مقدمه د فروری تر 22 نیټې پورې د دې لپاره وځنډول شوه چې سارنوال د هغه د مقدمې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. پرون چې کله مورسی عدالت ته حاضر شو په قهر یې پر قاضي ناره کړه چې ته څوک یې. د مصر دغه پخوانی ولسمشر تورن شوی دی چې په 2011 کال کې له زندانه 40 زره بندیانو ته د تېښتې په زمینې برابرولو کې مرسته کړې ده. له مورسی سره 113 تنه نور هم تورن شوي دي. د روس په شمالي کافکاس کې د چچن جمهوریت د اولمپیک تمشال هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د فروری په 10 د اولمپیک لوبې چچن ته نږدې د تورې بحیرې په سوچي جزیره کې پرانستل شي. د چچن کرملین پلوه مشر رمضان قادروف پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د ګروزنی د لوبغالي شاوخوا وګرځاوه. ټاکل شوی ده چې دغه مشال د چچنیا په نورو سیمو کې هم وګرځول شي. د تیر ګل په ورځ د اولمپیک مشال په داغستان کې و. هلته هم د چچنیا په سیر اسلام پلوه وسلوال امنیت ته ګواښونه دي او دا داغستان په مرکز مخاچکلا کې د اولمپیک د مشال د تیرېدو لاروین ترسره نشو. مسلمانانو سخت تیرېدو په شمالي کافکاس کې خبرداري ورکړې ده چې د سوچي د اولمپیک لوبې به ګډې وډې کړي. او وروستۍ خبر دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ومنله چې د یورپي یونین ځواکونه د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ځای پر دې شي سو هلته د شخړو د مخنیوي پر روانو هڅو کې مرسته وکړي. د مشال خبرونو
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. یو شمیر پاکستانی چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو په ضد د عملیات وخت راغلی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي یو شمیر تازه بریدونو حکومت په غوسه کړی دی.
موڈ کے تبدیلی رالا طبیعت کے گرمائش رالا کہیو لگ غصہ ہو یہ رالا تنبی کم سٹرائکس بکیزی آغب ہم پڑی غٹ لے والبانے لے گی.
په بلوچستان کې د ډلیز قبر موندنې د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپورته کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې پلټنې وکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې تر 2014 کال وروسته به هم د متحد افغانستان سره مرسته جاري ساتي.
We will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونی خبرونه تاندې هلی هم درته لرو چې دا ځل د شذو او سړو په ژوند کې د توفیر په اړه ځانګړې سوي ده. په پاکستان کې د شذنا چارو یو کارپوه په دیاړه وایي چې تعلیم هغه څه دي چې یو قوم پر مخ بیولای شي.
کوم هغه څه چې تایم پرې بتره کې نشي کېږي چې سره پرې پکې پورا قوم تعلیم یافته نه وي.
فروان خبرونې کې نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف او د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي به د سخت درزي او ترګري د مخنیوي او ختمولو لپاره هر اقدام کوي. د دوشنبه پر ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې د واکمن مسلم لیگ پارلماني پارټي په غونډه کې زیاتره مشران حکومت ته مشوره ورکړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسالو پر ضد عملیات وکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي او کنه. دویمه دا چې عملیات کیږي نو نتیجې او اثرات یې څه کېدای شي. دا موضوع د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د مسلم لیگ پارلماني پارټي غونډې ته د وینا پر وخت که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سپینه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو خبره ونه کړه، خو د سخت دریځي او ترهګرۍ پر ضد یې د مبارزې هوډ وښود. په ګومل پونتون کې د سیاسي علومو څانګې استاد عزیز الله خان مشال راډیو ته وویل، په تیرو ورځو کې په پاکستان کې د وسلوالو د حملو له کبله د پاکستاني واکدارانو مزاج لږ بدل شوی دی، خو د هیواد تګلاره یا پالیسي نه ده بدله. دی وایي په شمالي وزیرستان کې یوازې د هدفي عملیاتو امکان دی.
ځانو کې حملې وشوي لکه په بنو کې وسوا، په راولپنډۍ کې وسوا او نورو ځایانو کې، مطلب د پولیس والا هغه ټارګیټ کړل. نو هغې لپاره لږ موډ کې تبدیلی راغله، طبیعت کې ګرمایش راغله، کهیو لږ غصه غوندې راغله.
عزیز الله خان وای د پاکستان پوځ او حکومت په شمالي وزیرستان کې هغه ډول عملیات کول نه غواړي لکه په سوات کې چې کړی ول. دغه په خبره په شمالي وزیرستان کې د حکومت پلاو او حکومت مخالفه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي او د یو ټولي پر ضد عملیات کول او د بل پر ضد یې نه کول د ګټې پر ځای تاوان لري.
شمالی وزیرستان کے بعد غنم چیدی آغا بل پرورنا چلتا کئی مقالتا دو یو طالبان تا یو یو طولی تا دو شو طالبان وائی او نورو تا باد وائی آغا آل تا سر پیوزی کے دی او چکوم دو بلکل پا اوڑو کی سطبان بی آغا من چې مرستا کئی دی او بل سر نو دو کدی بدو پر زد باندی عملیات کئی نو آغا سر چکوم شو طالبان دی آغا تا هم زیان رسی گی او دا رنگ دا خطر پیدا کیږي چې کل دو سر کټولی چې دی هغه د ریاست خلاف سي نو دو سم اپریشن نه کسل دي په سوات کې سو او هغه د تنسي کې دلای
په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو په قهر زلمی له عزیز الله خان سره هم نظر دی او وای چې هدفي عملیات غټنه لري. قهر زلمی وای پاکستان چې کله هم پوځي عملیات کول غواړي نو د دې اعلان کوي چې له دې کار سره وسلوال له یو ځای بل هغه تزي. د سیاسي چارو په قهر زلمی وای په شمالي وزیرستان کې بعد ځکه هم د پاکستان پوځ پراخ عملیات ونه کړي چې د هغه ځای وزیر قبیلې لا پخوا د عملیاتو په صورت کې افغانستان ته د تګ خبره کړې ده. نو که پراخ عملیات نه کیږي او هدفي عملیات کیږي نو د دې اثرات یا نتیجې څه کېدای شي؟ قهر زلمی وای له دې کار سره به د پاکستان دننه د وسلوالۍ یا یاغیتوب مسأله نړیواله بڼه واخلي چې د پاکستان پوځ یې نه غواړي.
د پاکستان فوج تر اوسه پورې د تجربې ښکار دی داغي وجه دادا چې کدلتا اپریشن اوسو په نارت کې نو په نارت کې وزیر قوم داته سره د ډیر مخکې نه کړی دا چې مونږه په زیدا پاکستان د کیمپونو مونږه افغانستان ته ځو که چیرې هغه افغانستان ته ځي نو تر اوسه پورې پاکستان ملټنسي چې دا ټیریزم چې دا یو لا ان اورډر ایشو غني دا یو کنفلیکټ نه غني شکر تقریبا سلور لکا پینځه لکا خلک ستا یو بل ملک بارډر ته وړیدل نو دا بیا یو کنفلیکټ جوړیږي او چې کله کنفلیکټ جوړ شي نو بیا دا عالمی تنظیمونه هم په دې کې دلچسپی اخلي او لاس په کې وخی.
شنون کې په دې یاد دي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي پوځي عملیات د ګټې پر ځای تاوان زیات لري او دا چې د پاکستان ملکی او پوځي واکداران هلته د سمو او پراخو پوځي عملیاتو اراده نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او څو د بلوچستان پر لور د بلوچستان په خوځدار سیمه کې د ډلیز قبر موندنې د غیب کړسو بلوچستانو لپاره د انصاف غوښتونکو او بشري حقوقو اندېښنې لاره ولاړې کړي چې کېدای شي دغه وژل سوي خلک هغه کسان وي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو غیب کړي دي. د غیب کړسو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکونکو اداره وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وای دوی به دا مسله په سپریم کورټ کې راپورته کوي. بلخو چارواکي وایي دوی به په ډیر خراب حالت کې د موندل سوو د مړو د پیژندګلوي لپاره د ترانو یو ډاله جوړ کړی. بشیر غواش پری رپورٹ لري.
د غیب کړل شو بلوچانو د مندل لپاره کارکونکو ادارې وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر وای دغه صوبې په خوځدار کې مندل شوی مړی کې دیشي د پاکستان د امنیتی ځواکونو په لاس د دوی ورکړل شوی ملګری وی. نصر الله بلوچ نن مشال لړیو ته ویل چې دا مسله به سبا په 13 تاریخ سپریم کورټ کې راپورته کوي.
په خوځدار کې زموږ کارکونکو موږ ته ویلي درې قبرونه موندل شوي چې د سلو په شاوخوا کې مړی پکې پراته ول. تر دې حده ظلم شوی چې د مړو له جامو د درزی یا خیاط نشانی هم لری شوي او مخونه وران کړل شوي دي. تیزاب او چونه پرې اچول شوی ده. دا د خاصې منصوبې له مخې شوي چې پیژندګلوي ونشي. امنیتي چارواکي د خلکو له خوښې بغیر مړی ښخوي. خلکو ته یې نه ښیي. موږ صوبایي حکومت ته هم د دې شواهدو د پټولو په اړه خبر ورکړی او په 13 تاریخ به په سپریم کورټ کې هم دا خبر راپورته کوو.
د ایشیا د بشري حقوقو کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې په خوځدار کې د مندل شو مړو شمیره تر سلو ډیره خودلې او د ژور خفګان په خودلې له حکومت د بلوچستان د حقوقو خوندي کول غوښتي. یاد دې وی چې بلوچستان کې ځینی بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستان د بیلې دو لپاره مبارزه کوي او له همدې وجې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو په وینا د هغوی ملاتړي او خپلوان د امنیتي ادارو لخوا غیب یا وژل کیږي. دغه صوبه کې اف سی ځواکونو که څه هم د خلکو غیبول نه دی رد کړي خو ویلي دي چې د غیب کړل شوو کسانو شمیره هغومره نه ده لکه څومره چې د بشري حقوقو ادارې وړاندې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي د خوزدار په ډلیز خبرونو کې د موندل شوو مړو د پیژندګلوي او په دې کار کې د ککړو خلکو خلاف د کاروایي کولو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي.
موږ د کورنیو چارو وزیر او د بلوچستان وزیر اعلی ته په دې حق لا خط لیږلی او ورته لیکلي مو دي چې د دې قبر په اړه پراخه تحقیقات وکړي. تر اوسه ډېر مړي او یا د هغوی د بدن غړي پیدا شوي دي. ځینې ځوانان د څلورو کالونو راهیسې غیب دي. داسې زرګونه کیسونه دي. هغه کورنۍ چې خپلوان یې لا درک دي اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موندل شوي مړي د دوی د خپلوان وي. موږ پخوا هم حکومت ته ویلي وو چې له قانونه سرغړوونکو ته دې سزا ورکړي، خو داسې نه دي شوي. او اوس چې تحفظ پاکستان آرډیننس د ولسمشر لخوا دستخط شوی، دا د خلکو غیبول قانوني کوي.
د زهرا یوسف په وینا د تحفظ پاکستان آرډیننس له مخې امنیتي ځواکونو ته قانوني اجازه ورکړل شوې چې مشکوک کس تر نویو ورځو پورې په خپله ولکه کې وساتي. د بلوچستان د کورونو چارو د محکمې سیکرټري اسد ګیلانی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قبرونو موندل ومنل، خو د موندل شو مړو شمیره کمه ښیي.
زموږ رسمي یا حکومتي موقف دا دی چې یوولس مړي موندل شوي، یوولس په دغه قبر کې او دوه پرې د پاسه موندل شوي، نو ټول دیارلس کسان وو. موږ به د دې خلکو د پیژندګلو لپاره د هغوی ډي این اې ټیسټ کوو. د ډاکټرانو یوه ډله مو جوړه کړې. د بې امنۍ دا مسله ډېره پیچلې ده. د دې حلول به وخت اخلي. په یوه ورځ یا دوه ورځو کې نس حل کېدلی.
یاد دی چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی یا ټیم هم بلوچستان ته له سفر وروسته د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي وو چې د خلکو له غیبولو او وژلو لاس واخلي. د لړکی سپریم کورټ کې هم یو کیس روان دی، خو تر اوسه پکې چاته سزا نه دا ورول شوی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره انتخابي اتحاد اعلان کړی دی او د بلدیاتي ټاکنو لپاره به درې واړه سیاسي او مذهبي ګوندونه مشترکه امیدواران ودروي او په دې انتخاباتو کې به د دوی انتخابي نشه هم یو وي. په دې اړه له پېښوره د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
په دې لړ کې د دې انتخابي اتحاد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې سیکرټري اطلاعات او د جمعیت علما اسلام ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل.
جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي ترمنځ طویل مذاکراتو نه پس یو ټرم اینڈ کنډیشن په بنیاد باندې، قواعد او ضوابط په بنیاد باندې یو اګریمنټ طے شوی چې په هغه باندې ټولو پارټو ته ستنه کړې دي چې دا هغه د اګریمنټ په اړه کې د درې واړه پارټۍ د بلدیاتي الیکشن کې به مشترکه طور باندې د یو امیدوار تاکیبا او هغې باندې به الیکشن به کوي. چېرته آئینی پرې جیتګي نه وي او قانون مونږ ته اجازه ورکوي، نو مونږ دا غواړو چې دا درې واړه پارټو یو نخه وي او یو نخه باندې دې الیکشن وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې د بېلابېلو نظریو لرونکي سیاسي ګوندونه به سرنګ خپلې نظریې او مفکورې شاته غورځوي او په ټاکنو کې به برخه اخلي، او آیا په پاکستان کې په نظریاتي سیاست باندې اوس ولس یقین نه لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي.
ټول ناوړه خبره خو دا ده چې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم ووټران دي هغه په تېرو درېو څلورو الیکشنو کې هغوی دا ثابته کړل چې هغوی پرفارمنس ته ګوري چې کوم حکومت دي او د هغې په بنیاد باندې ووټ ورکوي. هغې چې کوم د تړلي نظریاتي ووټونه دي یا تړلي نظریاتي خلک دي، دا کوم نظریه چې وه چې هغوی به یو خاص پارټۍ ته ووټ ورکوي او مسلسل به ورکوي، هغه هغوی په تېرو درې څلورو الیکشنو کې ماته کړل. که تاسو فکر وکړئ نو په 2002 کې هغوی چې دی یو مذهبي اتحاد ووټ ورکو، چې هغې نه محسوسه کړه چې د هغې پالیسیانې صحیح نه وي، هغوی به د هغې نه بالکل یو مختلف چې دی د هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ ته چې دی زیاتونه ورکړه او هغوی حکومت جوړ کړه. خو چې د هغې مسلې حل نه کړی شوې نو بیا چې دی اوس پاکستان تحریک انصاف ته دا موقع ورکړې ده.
خو د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام پی او پاکستان پیپلز د انتخابي اتحاد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان وایي چې د یادو سیاسي ګوندونو په منشورونو او نظریو به د دې انتخابي اتحاد لوجې ثبت اغیز پرې نه وځي.
چې دا الیکشن د رڼې او د کوسې او د اوبو او د سرکونو د تعمیر ترقی الیکشن دی نو پدې کې نظریه نه چلیږي پدې کې ایڈجسٹمنٹ چلیږي ایڈجسٹمنٹ په بنیاد باندې الیکشن کیږي نو پدې کې نظریه ته څه نقصان نه ورغی
په خیبر پښتونخوا کې د چارواکو په وینا تمه ده چې بلدیاتي انتخابات به د مارچ په میاشت کې ترسره کیږي او صوبایي حکومت وایي د دې لپاره به نیټه د فروری په میاشت کې اعلانوي او په خیبر پښتونخوا کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د واک ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې یو بیړنۍ غونډه کړې په دغه غونډه کې ګډون لرونکو استادانو د صوبایي حکومت پر تعلیمي پالیسیو نیوکې کړې او د ډکای ور کړې کچيري حکومت د دغه نوو پالیسيانو څخه په شان نسونو هغه په ټولو صوبایي کې احتجاجي تحریک پیل کړ په دیاړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي
غونډه کې د آل پرایمري ټیچرز اسوسییشن یا د ټول پرایمري استادانو تنظیم د صوبې مشرانو او د ضلع مشرانو ګډون وکړو د غونډې د ایجنډې په اړه د پېښور ضلع آل پرایمري ټیچرز اسوسییشن صدر عزیز الله خان وویل
د دې ایجنډا کې سلوشپ خبرې وي خو پهل چې کوم ایجنډا کې زموږ پټا پونه هغه کلسټر سیستم دی دا سیستم چې هغه د های سکول په نگرانه کې پنځه شپږ میډل او دغه سې دس بار سکولونه پرایمري هغه د اډمنستریشن د هغه په حواله کوي زموږ تحفظات دار چې خو دا تجربه یو کې او په جرمنی کې ناکام شوی دا اوس دا موجوده حکومت د این جی اوس په ذریعہ باندې دې صوبې ته راوړل او په مونږه لاګو کړي
د آل پرایمری ټیچرز اسوسییشن خیبر پښتونخوا صدر خالد خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان جوړې دوه تر اوسه پورې یو حکومت هم د ډاډول تعلیمي پالیسی نه جوړه کړې چې لوجې ماشومان د معیاري تعلیم نه محروم دي نوموړي د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د تعلیمي پالیسی په اړه وویل
تحریک انصاف غوړ پالیسی حکومت کو چکم ډول پالیسی مخه تراغل نه دا او چې موږ سر پاسو په خبر کې موږ یو ګورو چې دا د شی وي شو بیا غي بس ګور جو ګور جو بیا درک نه لګي زمونږ دون افسران موجود دي ایډیوز موجود دي ډیوز موجود دي دا غي باوجود چکم دین غي مولای چکم دین مانیټرینګ او کوارډینیټر چکم دین الکانې واغشتل موږ ته خبر هم نشو دا او شو څنګه او رال څنګه او ټیسټ څنګه او شو او انټرویو څنګه او شو لا چا و راځي د سکول نو وزټ کوي بیا زم ما دا مطالبه رک بیا د محکمې تعلیم فارغ کی او دا پی ټی آی ورکران تا والے کی بیا
پدې اړه مو د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر عاطف خان سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریا تر لاسه نشوه او کله مچې د خیبر پښتونخوا د تعلیم ډایرکټر رفیق خټک نه پدې اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
زما موقف زه کو ګوره امپلیمنټر یم ام نوټ د پالیسی میکر زه حکومت یم زه د حکومت د امپلیمنټیشن د پر ناشته ما حکومت چې کوم پالیسی ما تر کوي زه به دا امپلیمنټ کوم ټیک څه نیور اند نیور چې کوم رولز کوم سروس سټراکچر دی اکورډینګلی موږ دا هم ته کوي
د غونډې په پای کې د آل پرایمری ټیچرز اسوسییشن مشرانو په متفقه توګه د خیبر پښتونخوا حکومت نه د کلسټر نظام ختمون تعلیم محکمه کې د ان جی اوز عمل دخل ختمولو ټول صوبه کې د یو تعلیمی بورډ د تشکیل او تنخواګانو کې د ګرانې برابر سیوا والی کول مطالبه وکړه او د ډاکې ورکړه کچره د هغوی غوښتنې اونمنل شوې نو ټولي صوبې استادان به د کلاسونو بایکاټ وکړي او د هغوی رستو به په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کوي
زموږ غله مشال رادیو خبري په قبالي سیمه خبره جنسي کې د پوځي عملیاتو له کبله به کورسي خلک وایي چې د وجدي مودې راهیسې په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشتي خو اوس د کیمپ انتظامیه هغوی ته د خیمو استولو وایي د کډوال د انتظامیه په دې پریکړه د خفغان سرګندونه کوي او وایي چې حکومت د دوی لپاره ستونزې نه جوړوي نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبري اړه کوي
د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی به کور شي ولس وای چې د حکومتي اپریشن لوج هغوی د باړې نه به کور شو ولې وسته کیمپ انتظامیه وای چې هغوی د 13 15 کډونو راهسه خخ خیمه پور تکړي او ګنې د کیمپ د نن دی یو ور بیا کډوال شي دی وای چې د انتظامیه لړخه داسې ګام د هغوی سره زیاته ده
مانوم شاجیان ده د نل ملک دین خلیم مونږ ویل ما چې زه پاکستان به مونږ ته خاص تنظیمات کړی وي خو چې دل دراغلو او اغه زیم ولیدو نو مونږ ډیر ستومړی شولو خو ال د مو یو څوک اله چتیر کړلو په یو ډاګه باندې کیمپو او ابل اور 25 جنوري باندې یو بل درون د حکومت را باندې وکړلو چې زمونږ ټول سامانونه په بیابان را گزار کړلو او زمونږ قیمتي قیمتي شینه مات ګډ کړلو
کیم د انتظامیه په وینا د نوخار پولیسو د روان میاشتې په 25مه نیټه د دغه کډوالو خیمه په زور وستلې وي او ولاړې کچه ودانې ورل ورانې کړې وي چې د کډوالو ستنانې په حوالات کې بند کړې هم وو په دغه تنانو کې ابراهیم کاکا هم شامل وو
ز په خپل ورلم د جرګې په وساته سره موته چې ته مال صرف 3 ګنټه ټیم راکا په بي اس پي وو کیمپ انچارج وو مال یو چې 3 ګنټه نه چې 3 منټه ټیم نه درکو او بیا غنه موته چې خزا چې تسکه بس غو کنه بس حکومت نه زو ما حضور نه رسي اغه ځنه زو څنګه څنګه دفتر نه د انچارج دفتر نه زره وتم د کیمپ انچارج دفتر نه یا سر نه نو بار دستی یک دم مخ سره مونږ اوچت کو د جرګې زمونږ اوچت کو ویني وټانې له یو بیا را باندې پاسو دا ظلم بل وکړو چې دلته کې مشومان بچی تور وسو په ډګر باندې دلته پرتو او خیمه دې ورانه کړې.
یو بل سپنګر کډوال چې د ستوري خلو قبلي خبر ایجنسی اوسیدونکو دې مشال ریډیو ته د بیا بیا کډوالۍ پاړه وویل
چې کوز مونږ وسلار شو نه زنه بیا مونږ ته وسلار ملاو شي کالته وی شپږ میاشتې بعد نو بیا بل مخته ټوپونه را کوي مونږ نه دغه پوج خاطب کی چې کوم ځای باندې مونږ سره کې بند کړی دي مونږ سره د خپل دغه د مونږ آزاده کی چې مونږ په عزت سره د مونږ رسخات کی چې خپل ملک ته لوړ شو خپل ملک په خپل کورونو ته لوړ شو.
لدی ورست مو د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي د اړه د جلوزو د کیمپ انچارج یاسر خان سره خبرې وکړي او ورته مو دغه ولس ګلی او غوښتنې وړاندې کړي.
هغه مونږ ته چې زه خالي کیږي نو سکیورټی پوینټ اف ویو سره ډیر ګران دی کنه چې هغه پورا مونږ مینیج کو فند هم کم دی نو او تاسو مونږ باندې چې کوم دا کیمپ دی دغه طرف والا لړی پی اچ ته داس مکان ریپوزیشن دا وی په ټاون شپ پلین پلیننګ دی کنه چې دا یو زه تر ټول شي مونږ ته یو هب جوړ شي نو
ونشي.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجره
په یوه نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د جرمني په مالی مرسته د خیبر مرکزی روغتون ته لومړی درجه ورکړل شوې ده او پر ودانۍ تعمیراتي کار روان دی چې په تیر یو نیم کال کې تر څه حده مکمل شوی دی. دوی وایي چې د دې روغتون په تیارېدو سره به د ځای خلکو د صحت ستونزې هوارې سي او د هرې ناروغۍ علاج به پکې کیږي. بلخوا د سیمې خلک وایي چې باید پر دې باندې تعمیراتي کار تیز کړل سي. نور حال د مشال رادیو خبري اړه کوي.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د جرمني په مرسته په لنډی کوتل تحصیل کې د یوې لوی منصوبې تر لاندې د درې نیم سوه بسترو په کټګری ای هسپتال باندې د تیر یو نیم کال راهیسې تعمیراتي کار روان دی او د ودانۍ ډانچه مکمل شوې ده، خو په مکمل فعال کېدو باندې به نور وخت هم لګي. دوی وایي چې د هسپتال سره به ځایي خلکو ته ډېرې ګټې ورسي او د صحت ستونزې به هوارشی. په دې حقله د خیبر جنسی مرکزی هسپتال ایم ایس ډاکټر رؤوف وزیر مشال ریډیو ته وای
بلډینګ خو مطلب چې کوم سټرکچر وی هغه تقریبا کمپلیټ شوی دی کنه، خو دننه انټرنل چې کوم رینوویشن ورته وی دا هغه پاتې دی کنه. نو फायदा خو بده وشي چې فلحال زمونږ ته کم هسپتال دی دا یو سل دولس بسترې دی او چې دا هسپتال شونه درې نیم سو بسترې هسپتال بشي، ډیر غټ هسپتال بشي. او دې کې لکه چې څومره داسې سپیشلټی چې لکه څنګه د زړه والا اپریشن دی کنه یا د دماغ والا نیور سرجری مونږ ته یی کنه، چې هغه ځل تک نشته کنه، تش په خور کې دی کنه، هغه ډیر کم دی کنه. نو دا هسپتال چې جوړ شي د په خور د غټ هسپتالونو کې چې کم علاج کیږي په لیډیډینګ کې یا په کی ټی ایچ کې یا په ایچ ایم سی کې، نو هغه سہولتونه هغه سپیشلیستان هغه خبره بدلته کیږي.
دوی وویل چې د هسپتال ته به د ولس متخصص ډاکټرانو په شمول ټول شپږت یا ډاکټران ورکول شي او د هر شوبې به پکې ځان ځان لا ډیپارټمنټ یا څنګه وی او ځای خلکو علاج به په جدید ماشینونو سره کولای شي. د خیبر سیمې یو سیدونکې عزیز الله وای چې په دې هسپتال دی تعمیراتي کار تیز کړی شي او موږ داسې هسپتالونو ته ډیر اړتیا لرو.
دا کوم لنډی بوتل هسپتال باندې چې کار روان دی دا پوره مکمل شوی نه دی. موږ غواړو چې په دې هسپتال باندې کار تیز وشي او زر جوړ شي. موږ داسې هسپتالو ته ډیر ضرورت دی ځکه چې موږ لپاره ډیر زیات سہولت دی چې موږ بار ځو ډیر تکلیف یو دا مونږ ته نږدې دی او که دا هسپتال جوړ شي مونږ ته به عوامو لپاره به ډیره زیاته فایده راورسي او ډیر تکلیف به راته کم شي.
یاد دی وی چې د جرمني په مرسته دغه کټګری ای هسپتال د خیبر په مرکزی هسپتال ودانۍ کې د ننه جوړیږي او د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې هلمن دی د روان کال تر جون میاشتې پورې به مکمل شي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدل سي چې پته ده mashalradio.com د سهار لسنی می بجې سو مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستاني وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگتن کې ویلي چې د دې زیات امکانات دي چې اسلام آباد په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د طاقت استعمال وکړي. ځکه چې د په خبره وسلوالو سره د خبرو اترو د بیا بیا ناکامه هڅونه دا ثابته شوه چې د سیمو کې مذاکرات کول ګران کار دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا کانګرس ته په خپل کلنۍ یا سټیټ آف دی یونین وینا کې ویلي چې روان کال کې په افغانستان کې روانه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي، خو دغه هیواد سره به د امریکا مرستې جاري وي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې 2 اویا بندیان په ډېر زر د باګرام له زندانه خوشي کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان دغه خبره د دې سربېره وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تیر ګل په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان خطرناک مجرمان دي نه خوشي کوي. د افغانستان د غور ولایت په یو زندان کې 25 قیدیانو خپلې خولې د جراحۍ په اړه تړلې دي او د نه خوړلو هړتال کړی دی. خبریال سیډونکی او لیکوال محمد قسیم اخگر پرون په کابل کې په خپل کور کې حق ورسید. د مصر د لیکل شوی ولسمشر محمد مرسی مقدمه د فروری ته 22 نیټې پورې د دې لپاره وزنډول شوه چې سارنوال د هغه د مقدمې سیړلې ته نور وخت پیدا کړي. پرون چې کله مرسی عدالت ته حاضر شو په قهر یې پر قاضي ناره کړه چې ته څوک یې. د روس په شمالي کافکاس کې د چچن جمهوریت د اولمپیک مشال هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د فروری په 1 د اولمپیک لوبې چچن ته نږدې د تورې بهیرې په سوچي جزیره کې پرانیستل شي.
دا مهم خبرونه لندز مله مشال رادیو خواور دی چې مجید بابر وړاندې کوي. یو سوار سدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانه په خپل اداري کې پر کوم موضوعات بحث کړي دی راځي چورته غوړسو.
جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې طالبانو په اړه په ملک کې رائے بدليږي او د دې اندازې تیر ورځو کې شوی حکومتي پارلماني پارټي اجلاس نه کېدای شي. اداري وايي اسلونی میاشتې مخکې د ملک ټول سیاسي او عسکري مشورولې ټولګوندیز کانفرنس کې مذاکراتو ته اړومبه ترجیح ورکړې وه، د سچې طالبانو هم هرکلی کړی وو، خو د دې باوجود هغوی خپل کاروایانې جاري وساتلې او د حکیم الله وجنې وروسته د بایکاټ اعلان وکړو. اداري وايي مذاکرات رد کول نه پس په کاروایانو کې هم زیاتې راغلو او هم دې حالات تو لوجه اوس رایاما بدلیږي او پوس له اړه هم جوابي کاروایی شوې ده. اداري په وینا چې طالبان د مذاکرات وړاندیز کوي خو په عملی توګه دغه پرويه کې بدلون نه دی راغلی، نو دا تاثر قائمیږي چې طالبانو مشورولي مذاکرات کول نه غواړي او اوس اپریشن نه علاوه بل لار هم نشته. اداري مخکلي کې اپریشن لار به سمره اوږده او مشکله وي، د دې اندازې لګول ګران ده، خو چې کمیډلې مذاکرات کول غواړي د اپریشن نه مخکې دی وکړي چې صرف هغه عناصر خلاف اپریشن وکړي شي څوک چې مذاکرات دله په هیڅ صورت تیار نه دی. ادارې اخیره کلی کې چې معلومات ټولې سرګي حکومت سره شته، حساس ادارې هم خپل کار کوي، نو که اپریشن کیږي یا مذاکرات د دې ادارو رائے اخیستل هم ضروری ده. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د سیلګری سند په اړه لیکي او وایي چې هسپانیا تیر کال سیلګری په شوبه کې 1 اتیا ارب ډالرو ګټه کړې ده، نو که پاکستان هم غواړي د خپل مهمو ځایونو نه د غرنګ فائده ترلاسه کولی شي. ادارې مخکلي کې زموږ تاریخي ځایونه او شمالي سیمې لکه سوات، مری او لوی خاورونه لکه پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچي ډیر اهمیت لري، نو که د دې سیونو لپاره ضروري اقدامات وچت کړی شي نو پاکستان هم د سیلګری په شوبه کې ترقی حاصلولی شي. ادارې په وینا 1350 کلونی کې سیلګری لوجه ملک ته 100 ملیونو نسیاته آمدنی شوې و، خو 9/11 نه پس زموږ سیلګری شوبې ته سخت نقصان ورسېدو. ادارې په وینا زموږ ملک د صحراګانو، سمندر، دریابونو او ښکلي غرونو ملک دی او دغه رنګ یو شمېر تاریخي سیونه هم شته. نړیوال سیلانیان زموږ ملک ته ترهګری با وجود راتلل غواړي، خو موږ له به صرف دومره کول وي چې سیلګری شوبې کارکردګي نه صرف سیوا کړی شي بلکې ولدې جدید طریقې هم خپل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یو امریکایی رادیو وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تل څه ناڅه مشکل لري خو اهمیت یې هم ډېر دی او همدغه واجه ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي په واشنگټن کې ستراتیژیکي خبرې اترې کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغانستان ته امریکایي ځواکونه په بنیادي توګه د القاعده د ختمولو لپاره ورغلي وه او دغه هیواد کې تر ډېره حده خپل مقصد ترلاسه کړی دی. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
یو امریکایی ریډیو ان پی آر وای د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې د وړاندې نه هم کلکیچن دي کېدی شي چې د ډاکټر شکیل افریدی په مسله لا نور خراب شي. ډاکټر شکیل په مبینه توګه د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکایی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې او پاکستان هغه د وسلوالو په تعلق تورن کړې او په قید کې اچولې ده. د ان پی آر په وینا امریکایي کانګرس په دې ورستیو کې پاکستان ته ورکوونکي 3.3 ملیون ډالر د شکیل افریدی د خوشی کولو پورې اشاره کړې دي. خو د نوموړي وکیل وایي د ګام سره ممکن نه ده چې پاکستان لا نور مخالف شي او زیاتوي په کار دي چې ډاکټر شکیل افریدی زر تر زره د جیل نه وستل شي ځکه چې هغه ته په جیل کې ډېره خطر ده. د ان پی آر د دې رپورټ تر مخه ک د ډاکټر شکیل افریدی موجوده مقدمه ختمه هم شي نو د پاکستان سرکاري وکیلانو رسنیو ته ویلي چې د هغه خلاف د مبینه قتل یو بل مقدمه هم درج شوې ده. بلخوا پاکستان د امریکایي کانګرس لخوا د 3.3 ملیون ډالرو د اسارولو په ګام مایوسی څرګنده کړې ده. ان پی آر وړاندې وای د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تل سناسه مشکل لري خو دا تعلق ډیر اهمیت هم لري او دغه وجه ده چې په دې ورستیو کې د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د وزیر خارجه جان کیری سره په واشنگټن کې استراتیژیکي خبرې اترې شروع کړې دي. په دې خبرو کې بعد افغانستان د صوبات او په پاکستان کې د وسلوالو لخوا ترهاګر بریدونو کې د راغلي زیاتوالي په اړه خبرې کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغانستان کې امریکایي ځواکونه په ابتدایي توګه د القاعده د تباہ کولو لپاره ورغلي وو او دغه کار ډیره موده وړاندې سرته رسیدلې. اوس چې هلته کومه بدامنی روانه ده هغه کې افغان طالبان او د هغوی ملګري ککړ دي او ښکاری داسې چې د دې دومره کلونو د جنگ باوجود هغوی ماته نه ده منلې. ورځپاڼه د امریکا د پخوانی وزیر دفاع رابرټ ګیټس د یادداشتونو د کتاب په حواله لیکي نوموړي ویلي صدر باراک اوباما د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي مطمئن نه وو او دغه جنگ هغه ته خپل جنگ نه ښکارېده. که څه هم دا جنگ پخوانی صدر جارج بوش شروع کړی وو خو د امریکایي صدر په حیث اوباما ته منتقل شوی وو او د رابرټ ګیټس په خبره اوباما یوازې د دې جنگ زر تر زره په ختمولو غور کولو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې په روان کال کې به په افغانستان کې روانه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي خو له دغه هیواد سره به د امریکا مرستې دوام ولري. نو موړي د امریکا د اقتصاد په اړه هم څرګندونه وکړي چې په اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د کانګرس غړي غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې تر 2014 کال وروسته به دوی د یو متحد افغانستان ملاتړ وکړي ځکه چې دا هیواد د خپل راتلونکي ذمہواري په غاړه اخلي. نوموړي له افغانستان سره د امنیتي تړون او هلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه زیاته کړه.
If the Afghan government signs a security agreement that we have negotiated, a small force of Americans could remain.
کچیر افغان حکومت امنیتی تړون چې زموږ خبري ورسره روانه دي لاستیک کړي نو کېدای شي په کم شمیر کې امریکایان د ناتو له ائتلافیانو سره په افغانستان کې پاتې شي چې دوا کار به په غاړه ولري. لمړی د افغان ځواکونو روزنه او د دوی مرسته او دوهم د القاعده د پاتشنو د تعقیبولو لپاره د ترهګری ضد
عملیات.
د القاعده په اړه اوباما وویل که څه هم دوی د القاعده مشرتابه له ماتې سره مخامخ کړي خو د دې ډلې لخوا ګواښ تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د القاعده سره تړلو ډلو او سختدریزو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ریښې کړي دي. اوباما په خپل وینا کې د امریکا د اقتصادي وضعیت په اړه وویل چې د شتمن او غریب ترمنځ د واټن کمول لپاره کوټلي او عملی وړاندیزونه لري. نوموړي وویل که دوی هر چیرې ضرورت محسوس کړي نو د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره به خپل اختیارات وکاروي.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher.
نن د څلور کلونو تر اقتصادي ودی ورسته د ونډو او آثارو بازار او د شرکتونو ګټي ډيري لږ لوړې سوي دي. په لوړ سر کې هیڅ شوالې نه دی راغلي. نابرابري زیاته سوي ده. خو تر ټولو سوړ او سخت حقیقت دا دی چې د بیا رغونې په دې بهیر کې ډېر زیات شمیر امریکایان تر پخوا ډېر کار کوي چې په یوازې توګه پرمختګ وکړي او ډېر زیات شمیر بیا داسې دي چې هیڅ کار نه کوي.
And too many still aren't working at all.
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لخوا د کانګرس ګډي غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د یو شمیر لوړپړو پوځي قضایي او سیاسي چارواکو او وزیرانو ترڅنګ یو شمیر پارلماني غړو ګډون درلودي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د ناتو عمومي منشي د جرمني له خبري اجانس سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړ چې ناتو به شای په لاند وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. اندر فوغ راسموسن له 15 کلونو راهیسي د ناتو عمومي منشي دی او روان کال یې وخت پر کیږي. خدای وای کچرته د دې کال تر اخره د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي دی به ډیر پرې خپاسي. د راسموسن د دې څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو باید له افغانستانه احتمالي وتلو ته چمتو شي. اندرس فوګ راسموسن جرمني اژانس ته دا هم وویل چې ناتو به په دې اړه ډېر ژر خپله پریکړه اعلان کړي. راسموسن وویل موږ ضرب العجل ته ورنږدې کیږو او که چیرته تر هغه وخته کوم تړون نوي لاسلیک شوی او یو قانوني چوکاټ نوي جوړ شوی موږ به سختې پریکړې وکړو او یوازینۍ لاره به مو دا وي چې روان کال خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسو. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د پوځي اډو بندیدل زموږ د نارینه او ښځینه پوځیانو او د وسایلو او وسایطو ایستل له دغه هیواد څو میاشتې وخت غواړي. د جرمني اژانس په وینا شایي دغه مسله راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یاد شي. خو راسموسن وویل دا ممکنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه تر دې لږ وروسته وشي. راسموسن څرګنده کړه چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر شایي هغه امنیتي تړونونه له بهرنیانو سره لاسلیک کړي خو د په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې باید پر متبادلې لارې غور وشي ځکه چې کېدای شي د یو نوی دلیل له مخې افغانستان موافقه ونه کړي چې نړیوال ځواکونه هلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي. راسموسن چې له 2009 کال راهیسې د ناتو عمومي منشي دی وایي که چیرته روان کال په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت پای وي نو دی به ډېر خوشاله شي. راسموسن وویل په حقیقت کې د نورو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې ډېری هڅې وکړې، ډېر مصرف وکړ او ډېر وخت یې ولګاوه سو افغانستان ته داسې زمینه برابره شي چې هلته د خلکو ژوند ښه شي. راسموسن بیا وویل چې د افغانستان د مشرانو له لوري باید د نړیوالو ځواکونو د پوځیانو د قربانیو او هڅو ستاینه وشي او د هغوی درناوی وشي. د ناتو عمومي منشي دې ته هم اشاره وکړه چې د ناتو 28 غړي هیوادونه په راتلونکي کې دې ته ډېر زړه نه شکوي چې پوځي لګښتونه وکړي. خو راسموسن خبرداري ورکړ چې نړۍ لا هم له تروریستي ګواښونو سره مخامخ ده. په نړۍ کې د توغندیو د بریدونو ویر شته، د سایبر بریدونو او سمندري غلو د حملو خطر شته، نو د په وینا د بې امنۍ لګښت تل د امنیت تر مصارفو ډېر وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونیزي خبرونې هم لري.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د منځه وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
او سم ورسیدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاند هیلته پاکستان په نړۍ کې یو په هیوادونو کې جدي د چیري چې د شزو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لريواله دي په دغه هیواد کې شزې د تعلیم حاصلولو او سیاحت په اړه یو شمیر مسلې لري د نن په تاند هیل خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی د دې خبرونه جوړونکې فرخنده وزیر ده راځي چې ورته غوښو
و تاند هیل خبرونه کې موزه فرخنده وزیر هرکلی کوم د نن په پروګرام کې به واوري د ورلد اکنامیک فورم د یو رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لریواله دی
کوم هغه څه په ټایم پورې به تر کې نشي کوي چې سوره پورې پکې پورا کوم تعلیم یافته نه وي
د اقتصاد نړیوال فورم یا ورلد اکنامیک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځې او د سړي د ژوند ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورت کې په یو سل شپږ دیرش ملکونو کې سروي کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال په شپږ اتیاو هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې خواله راغلي آئسلینڈ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې ښځې په نړۍ کې تر ټولو زیات ښه ژوند تیروي په دې لیست کې فنلینڈ په دویم ناروی په دریم سویډن په څلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړنیو لسو هیوادونو یا ټاپ ټین کې په پنځم نمبر دی پاکستان په دغه لیست کې په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چیرته چې ښځې تر ټولو زیات مشکلات لري د ورلد اکنامیک فورم د دغه لیست تر مخه پاکستان د ښځو د صحت د خوالي په اړه په یو سل شپږشتم نمبر دی او دا شان په تعلیمي اشاره کې په یو سل نهویشتم نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په یو سل پنځه دیرشتم نمبر دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم صحت او اقتصادي لحاظ سره تر ټولو زیاتې وروسته پاتې دي دا چې د دې وجوهات څه دي په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي سمر من الله وایي
نو دا کومه چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کنټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاويږي ریټرن نه ملاويږي نو دا د ورلد اکنامیک فورم چې کوم دا هغه ته جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی زویم په دې پکار دې چې موږ له خوندې سوچو خو دا ډېر به افسوس خبره ده او موږ څخه خو هر قسم قوانینو مشتا مطلب خواړو چې موږ زنانه د څنګه کې ترقی وکي خو اخر څه وجه ده دا موږ سوچ دې کدا سدي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رسته پاتې شوې دي او زما په خیال کې اوسم نه دا دیو کانٹریبیوشن کا قدر نہ کو دیو سم سوک انسان نہ گڑی او دا ٹولو کے خطا وجہ دا
د ورلد اکنامیک فورم دا رپورت دا هم وایي په 2018 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په یو سل دوه درشتم نمبر وو او په 2014 کال کې درې درجه نور هم وغورځید پاکستان د ښځو او سړو ترمنځ په فرق کې یوازې د یمن نمخ کې دی ځکه چې په دغه لیست کې یمن هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو ژوند په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلو سره وړاندې دی او په دویم نمبر پاکستان دی رپورت دا هم وایي په پاکستان کې نجونې د تعلیم حاصلولو په لړ کې یو شمېر مسلې لري او ښځې اقتصادي لحاظ سره هم په وروسته دي لیکوال فرحت تاج وایي په پاکستان کې ښځې او نجونې اوس هم له بنیادي حقونو لکه تعلیم حاصلولو کې ډېر مشکلات لري
تعلیم کمی تعلیم ورسره نشته او دین علاوه چاغو په خپل خپل نه دی ولاړې یعنی خپل پیسې په خپل لاس نه ګټي یا نور څه د وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي نو د ټول نه مسله دا اوس کوم هغه څه په ټایم پورې به تر کې نشي کوي چې سوره پورې پکې پورا کوم تعلیم یافته نه وي او په خپل خپل نه وي ولاړ لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې بدا دغه شانتي دا به پیداوي څوک به طالب وي کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي پښتون به پکې نیغ نیغ وي. د دې وجه دا ده چې کور کې میندې تعلیم یافته نه دي. اوس د دې مطلب زه دا نه یم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي یا ټولې هغه دي بیکاره دي. داسې نه دي. ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغو تعلیمونه نه دي کړي خو هغه ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي. کوشش دا کوي چې هغو تعلیم وکړي. خو دا داسې هغو ښځو دپاره څوره تکلیف ده. دا څوره تکلیف باندې د وکوي. نو که چېرې دا په خپله تعلیم یافته وی که نه نو بیا به دومره تکلیف به ورته نه وي. لغو نه زه ژوند مسان وي او ماشومان به مخستري دي او غلطو لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومې غلطې لارې دي نشه شوه دا شوه دو شیونو ته به منتلس. د تعلیم کمی دا او ورپسې چې په خپلو خپو نه دي ولاړې خپله پیسه په خپل لاس نه شي ګټې. دا دوه غټې مسلې دي.
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
بلخوا دغه ریپورت خای په پاکستان کې د خزو سیاسي پرمختګ د پخوانه خښوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشره بشا گوهر وای د پخوانه وس په خزو کې سیاسي پوها زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی ته کومره کافی ډیر شې ته او تکا خزی راغلي دي. نو هغه سره سنڅه یو راتو پارٹی داوم نو د هغه نمبرز زیاتی د هغه تعداد په ورکرس کې بوم زیاتی. خو زما نظر کې چې کوم د ان پی د باچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ان پی کې دی. ښځو باچا خان د 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر.
سمر من الله دا هم وای که سه هم خزی کار کوي او د خپلو کورنیو سره مالی مرستې کوي خو بیا هم په ټولنه کې د دوی کار ته د قدر په سترګه نه کتل کیږي.
نوکری جی چرته چې کاروم کوي دیو په دفترو کې کوي په بانکونو کې کوي نو تر اوسه پورې دیو تا هغه ټایپ مشکلات اوس هم مخې لراځي. مطلب زنانه په دفترو کې یا بانکونو کې لاو مخیو هغه عزت نشته. او چې بیا موږ کله د اکنامیک امپاورمنت خبره کوو نو هغه کې مطلب تاسو څه دا وګورئ چې اسلام د اسلام دی له یو حق ورکړی دی د جایداد هغه. خو زموږ ملک کې 80% نه زیات کیسز به تاسو ملاویږي چرته چې دی جنکو تخپل هغه حکم ملاویږي او دا اسلام طرف نه یو اقتصادی توګه باندې دیو ته امپاورمنٹ ملاویږي. نو زه به دا ښیم جی چې چرته کول ریلیجن هم امپاور کوي نو بیا زموږ کلچر یا سوسایټي رستو هغه کې پاتې کی. نو دغه وجه ده او دې کې زما خیال کې ټولو کې زیات وجه دی زموږ سوچ هغه ده.
د ورلد اکنامیک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته ده چې په صحت کې 96% او په تعلیم کې د سړو سره 93% لریواله لري. او اوس هم د هندي فلمونو د ستوري کرینا کپور په فلمي او نجی ژوند ریپورت ترازو.
کتے الو کے پٹھے یو باسٹرڈ سالے سور کی اولاد تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی. تڑپے گا تو کمینے کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کے.
بولے چوریا بولے کنگنا
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده له وجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وښودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونه او خور یې هم د هندی فلمي نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخه تراغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخه تراغی چې پکې کرینا د کاجول شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لداغه ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمیر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کرو گی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمیر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2001 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب د ویدا سجنې رول لوبولې چې لکوره وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرې دو غوستو خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمیر فلمونو لکه هلا بول، ٹیشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځیدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1978 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګري د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یوه مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمیر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دي چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروسته په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. دا وخت دی اونې تاندې اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریڈیو دا